دا مشال لري دا د محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زګل ایاز او شاین بنيري درته هر کله وایي. په روانه غړې کې د تاسو لپاره د کباري لاکو خبر پښتونخوا او د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې په اړه تازه معلومات ترلاسه شوه. د خبرونه په دوه منمای کې دوه نیزي خبرونه د سولې په لور او جمهورۍ غوونه هم اوریدل شي. کولمړې د دې سات تازه خبرونه له شاین بنيري.
سره شهړم بیر دی وخت مهم خبرونه. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړي او د هند پولیس وایي په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي. د خبرونو تفصیل. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي. له دوحې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن د لوازنامې لاسلیک کولو لپاره ټول انتظامات ترسره شوي. د لوازنامې په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. د قطر د بارنو چارو وزارت وایي د لوازنامې د لاسلیک کولو دستور به د دوحې په وخت ماسپخین په کم سلور بجې ترسره کیږي. تمه ده چې په دې دستور کې به د خوښه دیرشو هیوادونو استازي برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نو ویل چې د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو یې قطر ته له طالبانو سره د لوازنامې د لاسلیک کولو د سار لپاره استولې دي. نوموړي پر نو په اعلامیه کې ویل چې طالبان او افغان حکومت خپل ژمنې پوره کړي نو له افغانستانه به خپل ځواکونه ستانه کړي. د دې لوازنامې له مخه به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره د شاوخوا 14,000 څخه 8,600 ته راټیټه کړي او د دې بدل کې به طالبان د افغانستان د حکومت سره د تلپاتې سولې لپاره مذاکراتو ته کینی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو ستر سیکرټر ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه بوي. نوموړي دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس د لارې د خبرو پر مهال کړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې د هغه د غنی د قول راغلي چې دا هیواد له طالبانو سره د خبرو په هر مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغیر وکړي. نوموړي په دغه اړه نور تفصیل ورنکړه. وسله‌والو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي د دواړو لورو ترمنځ به د مارچ په میاشت کې خبرې پیل شي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي. د پاکستان پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره یو ښه ګام بلل دي. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي باید ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره خپل مثبت رول ولوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې دا د افغانانو لپاره یو مهم پړاو دی او باید د سولې تړون وروسته افغانان د خپل هیواد د قراری او پرمختګ لپاره یو بل لا د مرستې لاسونه ورکي.
د یو بل حیثیت به تسلیمي او د خپل د سلويختو کالو د وینې د تویدو دا چې کوم وینه توی شوې ده د دې خاطر وکي او نور وینه چې کوم نه تویدو لورني کی دا به زمونږ د ټول افغانانو ګټوي د دې منطقې هم ګټوي او د دې دنیا هم ګټوي.
پښتون ملت پال سیاسي مشرانو زیاته کړې چې افغانستان د اسیا زړه دی او د ټولې سیمې امن د افغانستان سره تړلې دی. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې ده. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته په تفتان کې د هیواد سره خپل پوله تړلې وه. دا خبره تیر مخام د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه ټولو کسانو سکرینینګ به کیږي او بیا به لس ورځو لپاره په روغتون کې ساتل کیږي. چارواکي وایي چې دا وخت په ایران کې 15,000 هغه پاکستانیان بند پاتې دي چې دغه هیواد ته د زیارتونو لپاره تللي وو. بلخوا د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ایران سرحد ته نږدې په لسو ولسوالیو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی ده. د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تونکي لارې د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د تاجرانو د اتحادیې مشر سید جمشید حسین وایي تر دا مهال ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې.
یو ګولډ کلیر راځي چې او نو مو ته ملکه می ګرم ذکرات تر غل د سبل لا تر 5 بجو پورې.
د پروري په 25مه حکومت پریکړه وکړه چې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي ګاډي به سامانونه د شخصي ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې خالقي. خو ځای خلک دا نه مني، وایي چې دوی په سیمه کې په ګودامونو په لکونو روپۍ لګولې دي او نور تاوانونه نشي زغملی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند پولیس وایي په نوي ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولې دي. په دغه ښار کې روانه ونې د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښو په نړیواله کچه ډیر اعتراضونه هم راپارولي. د نوي ډیلي د پولیسو ویان ایم ایس رندوا پرون ویل چې پولیس شواهد راټولوي او هغه ویډیوګانې ارزوي چې د تاوتریخوالي پر مهال ثبت شوي. دوی ویل چې پولیسو تر اوسه په دې اړه 600 کسان نیولي دي. رندوا خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي نوی راپورونه نه دی راغلی. د دسمبر په میاشت کې وروسته لاغي مذهبي ترنګتیا رامنځته شوې ده چې د هند پارلمان د شهریت اړوند یو نوی قانون منظور کړ. د دې قانون له مخه به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان شهریت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د زور زیاتی سره مخ شوي دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر ته له تر هغې سره د تړاو په تور د 10 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د جمعه د پخواني امام سمیر شهاده نومیږي. چک خبري جان سی ټی کې د هغه قاضي په حواله وایي چې شهاده ل خپل ورور او د غل مېرمن سره مرسته کړې و چې شام ته لې وی تر هغې ډلې سره د یو ځکه دور پر لاړ شي. دا ډله جبه فتح الشام یاد شوې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ سلويخت پیسې او په 1.65 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ شپېته پیسې او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ شپېته پیسې او په 1.60 روپۍ. او یو افغانی په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 12 او زیات نه زیات 14، بنو کې 11 او 14، ژوب کې شپږ او 19، او کوئټه کې به کم نا کم 3 او زیات نه زیات 13 ډیګری سینټی ګریډ وي.
سلور بجو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونه واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی بایدر ته اسلام آباد سراج زهیل وړاندې کړل. که چېرې سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. امریکا او طالبان نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې هوکړه لاسلیک کوي. د افغان چارو پوهان دې هوکړې ته څنګه ګوري؟
که دوی د نظام برخه کیږي نو طالب چې د نظام برخه کیږي نو نظام په خپل ډیر قوی کیږي.
په پاکستان کې د پښتونخوا سیاستوالان د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ته په کوم نظر ګوري؟
ګلینه با یو بل ته مطلع شوی او د یو بل حیثیت به تسلیمی.
مګر امن داسې امن غواړي چې افغانستان خپل قانون اساسي سي دی دا پر خپل ځای.
د شمالي ودسن بیرام شاه ټیکادارانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی.
میر وونډه ټیکادارونه په دازر بیا د فچ سم شندري وي او شمې چیرې له د تا غاس پټ شو دا سامان میشت بیا دی یو شایا په ځای پټ نه و.
دوه اونیز خبرونه د سولې پر لور او جمهوریت غوونه هم د خبرو شنن او تفسیر هم لرو. نیخ ونیغه د دوه حال هم درکو لمشال ټیس روسي. قدر مدر کو تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مباوردل چې د قطر په پلازمېری دوها کې امریکا او طالبان نن د سولې هوکړه لاسلیک کوي. د مشال رادیو له سحر رئیس په دې اړه سره تازه تفصیلات شریکي. را سره اوس هم له دوه نه د مشال رادیو همکار احمد اکل صاحب د ټلیفون په کرخه دي. احمد اکل صاحب ستړي مشه. تکل صاحب ازما आवाज درځي تاسو ته؟ ا
منګ به کوشش کوو چې دوها سره بیرته رابطه ټینګ کوو، خو تر هغه پورې لاړ بشو کابل ته چرته چې د مشال اړیو همکار طاهر خان صاحب هم را سره ټلیفون پکړه دي. طاهر خان صاحب سړی مشي
ډیره مهرباني ستاسو شکریا.
طاهر خان صاحب څنګه سهار مو خبرې کړې وي چې په کابل کې هم هلې ځلې روانې دي، په دوها کې به د پاکستان د وخت مطابق په کم شپږ بجې ماښام دا هوکړه لاسلیک کیږي، خو دا غوښنه مخ کې په کابل کې هم د ناتو مشر یان سټولټنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هلته ملاقاتونه دي، نو په هغه اړه تازه حال لاسلیک شریکې چې هلته سره روان دي.
تاسو چې زه خبرې کوم دا وخت نو په کابل کې چې کوم صدارتي محل دی پاره کې د دغه د کوم غډ اعلانې چې به د افغانستان حکومت او د امریکا او ناتو خبرې داغه د پاره تیاری روانه دي. ځنې وزیران مونږ وینو چې هغوی دغه کې موجود دي، لږ شي بولاندې د افغانستان د دفاع وزیر داغه وروسته بیا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محیب اغوی جنرالستان سره خبرې کړې دي. دا وخت د افغانستان د ولسمشر او دغه د امریکایي پلاوی خبرې روانې دي چې دا غوی خبرې کله پای ته ورسی نو بیا کېږي دغه اعلانې خبرې شي. او دا ما خیال چې داسې یو مفاهمت شته د دوه غالو چې کله په قطر کې امضا کیږي د امن معاهده، نو هم په هغه وخت بدلته دا اعلانې خبرې شي. داسې یو دغه دلته ویلی شي د نو لګ وخت پاکستان ځکه چې اول قطر کې مخکې لاسلیک کېده، روسته بیا کې او شاوخوا دوه غنټې هغه مو ته ویشوي دي، نو هغه کې دن کې دي دم تم کې دن کې خبرال او به کتي شي جزئیات د قطر سوي جزئیات د دې کابل د معاهده سوي بهرال خوشبيني ورته شته.
طاهر خان صاحب تاسو ما سره په لاین مانی وسی ځکه چې کومګ د دوه لګ معلومات واخلو دغه په اساس په بیت سره سره خپل تجزیه هم شریک کړي. احمد تکل صاحب را سره ټلیفون پکړه خا دي. تکل صاحب ستړي مشي.
سلام علیکم تاسو او ګډون کوتا
ډیر مننه. تکل صاحب کله تاسو حال سره شریک کړي چې دا وخت تاسو ته موجود دي په چکم ځکه به هوکړه لاسلیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ دا وخت کې څه حالات دي هغه ځکه
د شبه چې زه تاسو سره خبرې کوم ټول میلمانه تقریبا را رسیدلی دي د دې غونډې ځای ته او تقریبا باندې یو ساعت کې به په نظر کې دا چې دا موافقه به لاسلیکیږي. په ټاکلي پلان کې هیڅ راز بدلون تر اوسه پورې نه دی راغلی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دې موافقه د لاسلیک پر مهال حاضر وي او تمه ده چې د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر به له طالبانو له لوري دا موافقه لاسلیک کړي. دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې موږ پوهیږو. چارواکو موږ ته دا هم ویلي دي چې دا تر هغه پورې چې موافقه په رسمي ډول لاسلیک کیږي چې اوس مو تقریبا قطعي ده
کې دا شي چې د ټولنې ناراضي. مونږ لږه شپه مخکې په مختلفو رسنیو کې د بهرنۍ رسنیو کې چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو چې هغه په دوهې ته رسیدلې دي، نو غالب امکان دی چې لږه شپه کې بلته هم دربو رسیدي د افغان حکومت. او مونږ سار په مختلف ویډیوګانو کې هم کتل چې تکل سپتا سي د طالبانو د استاذ سره هم ځینې خبرې وشوي. هغه په خپل خبرو کې سو ویل تکل صاحب زما غاورې تاسو غالبا تکل صاحب لاین چې دی کته شو ځکه چې په درنو اردن کو څنګه تاسو معلومه ده چې د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیکيږي او د زموږ د خبريال د معلوماتو مطابق شاوخوا یو غنټه کې د نن به د هوکړه لاسلیک شي. تر خان صاحب تاسو دا خبره هو اوریدلې څنګه ګوري څنګه تاسو مخکې هم ویل چې خبرونه راغلل نو د افغاني چې کم قدر دی د ډالر پر ضد هغه درې افغانۍ زیاته شوه، نو مثبت خبرونه را روان دي، نو په دې مجموعي توګه مې تاسو څنګه ګوري چې آیا د دا اتلس کلنې جګړې د شاوخاو د غې ته د پای د ټکی کې خودو آغاز دی کنه؟
تر زیاتو خلکو هم دغه سوچ دي چې د سره جګړې ختميږي، د اتلس کلنم ختميږي، د سلويختو کارو جګړو ختميږي او استحکام برازي، دلته به امن وي. لیکن لک دلته چې مونږ دلته افغانستان کې په کابل کې جرنالستان سره خبرې کوو او بیا دلته مونږ ډیبیټ اورو د خلکو باسونه اورو په ټلویزیون چینلونو کې لږ تشویش هم شته ځکه ډېر شیان اوس پورې واضح نه دي چې دغه معاهده اوشي په قطر کې نو د طالبانو به مستقبل وي طالبان که د نظام برخه جوړیږي څنګه به جوړیږي د هغوی به څومره برخه وي ځکه طالبانو ذهن دا ده چې هغوی یو جنګ کړی دی او د هغوی حق زیات جوړیږي دغه یو تشویش ته چې که طالبان د نظام برخه جوړیږي او امکان نه چې هغه جوړ شي دا به څنګه وي او دا تشویش لرې کول د ټولو ذمهواري ده ځکه چې د افغانستان خلک هغه زغم او صبر زما خیال به دومره نه وي چې بیا هم یو مشکل مرحله سره مخامخ کیږي طالبان هم ډېرې خبرې نه کوي امریکایان هم ډېر څه نه وي په ډېر شیانو باندې باید چې دا ډېر شیان د اوس نه خلکو ته واضح شي ځکه چې د خلکو هغه کوم امیدونه کم هیلي هغه زیاتې شوي دي هغه هغې ته زیان ونه رسي لیکن د دې هر څه باوجود ټول سترګې اوس قطر ته دي چې قطر کې کله معاهده په هغې باندې دستخط کیږي د هغې تفصیلات بیا اعلان کیږي هغه څه دي د هغې جزئیات څه دي هغه د خلکو په ژوند باندې څومره یو مثبت اغېز کوي او دا خبره ستاسو دلته نن موږ خپله ولیدله د جرنالستانو دا خبره وکړه چې دا د افغانۍ په ارزښت کې ویلیو کې د هغې د زیاتوالی راغلی دی نو د خلکو هغه دا ګوره دا د خلکو هغه روحجان ښیي د خلکو یو یقین شته یو یقین شته په هغې باندې نو دغه رنګې که دا کار وشي نو ډېر امکان ده چې په اقتصاد باندې هم د امن سره سره په هغې باندې یو ډېر ښه مثبت اغېز وشي ځکه چې واردات په افغانستان کې هم خلک ډېر شیان د بهر نه درآمد کوي په پاکستان کې هم درآمد کوي او هغه په ډالرو کې کیږي نو ډېر فرق به ان شاء الله راضی په حالاتو باندې لیکن دا او دا اوس خلکو ته یو یقین دهانی ورکول په کار دی ډاډ ورکول په کار دی دا شه باسونه نه دي کول په کار چې خلکو په مایوسه کې داغي په ناهیله کې داغي سرول پاتې شي
ترخان صاحب یو اخري پوښتنه لن جواب کرات راکه افغان حکومت کوم ګورو په دننه ځینی داخلي مسلو سره مخ مختی آیا دا هوکړه به پاغه کې هم یو مثبت بدلون راوړي او څنګه
ګوره جی چې اوس دا وخت د ټولو خلکو لپاره د افغانستان لپاره دغه د سولې معاهده ده او دغه وشي زما دا نظر دی چې د افغانستان مشران به د افغانستان حکومت به ضرور داسې ګامونه اخلي چې هغه نور مسایل پیدا نه کړي بلکې هغه مثبت سره تشیان مخې ته لاړ شي زما خیال د افغانستان د خلکو هم یو فشار په حکومت باندې به هم وي مشرانو باندې به هم وي او د افغانستان د حکومت خو زما خیال چې ځینې شیان مثبت ذکر دي چې دا کمپلاوی دی کړی دی شپږ کسیزه مونږ اورېدلي دي قطر ته او هغه غواړي چې طالبانو سره د خبرو نه وړاندې رابطې وشي نو دې وخت د افغانستان د حکومت ډېر شیان خطر ته روان دي لیکن مطلب نور ذمہ داری هم جوړیږي چې کسه مشکل هم وي نو په ځای د دې چې په ماضي کې په خپلو خپلو درځونو باندې په موقف باندې سخت پاتې شوي دي هغه کې د نرمۍ نور هم ضرورت دي چې شیان اونې درېږي بلکې شیان پر مخ کې لاړ شي
مخ کې لاړ شي ډېر زیاته مننه طارق صاحب او تاسو ربیا هم رابطه کوو ډېر زیاته مننه د تفصیلاتو او د خپل د تجزیه او د نظر نه خوشاله اوسئ کله موږ اوس څنګه تاسو ووریدل لومړی د دوهینه زمون خبريال احمد تکلو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په اړه را سره تفصيلات شریک کړل ټول بهرني مېمنه چې کوم ورغښتل شوی وو هغه یې الته رسیدلې دي او غالب امکان دی چې په یو غنټه کې دننه دا تړون لاسلیک شي د سولې کوم دا هوکړه ده د دې ترڅنګ لوړپور چارواکي الته موجود دي په بیا په کابل کې د ناتو مشر عمومي مشر یان سټولټنبرګ او د امریکا د بهر د دفاع وزیر مارک اسپر هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات روان دي څنګه په کابل کې خبريال غوي د معلوماتو تر مخه او غوي به هم یو ګډه اعلامیه خبروي په کابل او دوها په دوان و په شریکه باندې په جلا جلا به بیانونه هم جاری کوي هغه پر و موږ انتظار کوو چې کوم بیانونه مخه ترازی درنو اردوونکو تاسو ربه شریکو خو تر اوسه پوري ته معلومات درنو اردوونکو هغه مدادي چې شاوخوا یوې غنټه پوري به دا د امریکا او د طالبانو د سولې تړون دی دا لاسلیک شي په همدې موضوع کې پاتې کیږو د شنونکو نظرونه هم راغون کړي دي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه له داسې کسانو سره خبرې کړي دي چې پر سیمه کې د سخت دریځي او ترهګرۍ باندې جوړ نظر لري نو راځي چې دغه شو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د فروری پر 28 اعلان وکړ چې ک طالبانو د فروری له 28 تر 29 په افغانستان کې د تشدد کمولو پریکړه عملی کړه، نو به د فروری پر 29 ورسره د سولې تړون لاسلیک کړي. خو پښتنه دا ده چې ک طالبانو له امریکا او افغان حکومت سره سوله وکړي، نو له دې سره به په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسیږي او که څنګه. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمی وایي دی فکر نه کوي چې ګواکې دا تړون دې په افغانستان کې مکمل امن قائم کړي. د ویل په دې کې طالبان هم شک نه لري چې په دوی کې به هغه کسان جګړې ته دوام ورکړي چې سخت فکر لري او د جګړې پر دوام باور لري.
طالبانو د 2000 د پیل څخه د خپل صفوفو کې او په خپل سټرکچر کې ځینې تغیرات راوستل دي. هغه افراد چې دی فکر کوي چې ډېره افراطي نظریه لري او هارډ کور دي، هغه مخکې نه مخکې الرډي د خپل سینیئر لیډرشپ څخه په بالخصوص شیډو ګورنر چې کوم دي دا والیان هغه ایسته کړي دي. دغه خلکو ایسته کول سیرې طالبان پر دې کوي چې مثلا دوی واقعي نو سیریس جنگ ته ادامه ورکړي، مګر منفي طریقه یې بیا دا ده چې هغه یو لارو ته پیدا شول چې خپل جنگ ته یو بله بڼه ورکړي.
حکمت اعظمی وویل د دې مسلې بهرنی اړخ بیا دی چې که طالبان سوله کوي نو بیا د مشرتابه کورنۍ له پاکستانه وځي او پاکستان شاید دا ونه غواړي ځکه چې بیا به پرې نفوذ ونه لرلی سي. د په وینا دا خبره هم ډیره مهمه ده چې که طالبان له جګړې لاس اخلي نو په افغانستان کې موجود د لشکر طیبه او جیش محمد له وسلوالو سره به څه کېږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسف زای وایي که طالبان سوله وکړي هم نو په سیمه کې داسې وسلوالې ډلې سته چې شایي له تشدد لاس وانخلي.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبان یو بله ډله فعلاً ښکاره شي، دا ده چې نورې ډلې پښته که نه دغه داعش هم دی، القاعده دی، دغه ایسټ ترکستان اسلامک موومنټ دی، اسلامک موومنټ آف ازبکستان دی، پاکستانی طالبان هم دي، نو هغوی خو اوس هم لګیا دي چې کله هغوی بس برابر شي پریدونه کوي، نو هغوی خو به پاکستان کې هم افغانستان کې هم کوشش کوي او بل هغوی د دغې سولې خلاف دي. هغې خدا خواهش ده چې دا جنګ روان وي چې د هغې دپاره حالات سازګار وي او هغوی کوم ځای کې موجود دي هلته محفوظ پاتې شي.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا ډلې دومره قوي نه دي پاتې او که افغانستان او پاکستان په رښتونې توګه یو بل ته لاس ورکړي نو دا ډلې بیا له منځه وړلی سي. خبریال او شنونکی سمی یوسف زای وای په روانه اونۍ کې د تشدد کمی شوډلې ده چې طالبان سره په یو خوله دي او چې وکړي نو هغه خبره شای عملی کړي. د ویل چې که طالبان تر روغې جوړی ورسته د نظام برخه سي نو بیا به نورو ډلو ته هم دا ډیره ګرانه وي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
چې کله طالبان جوړ وکړي نو دوی به په یو سیاسي قوت باندې واوړي، په یو سیاسي تنظیم باندې به واوړي او د هغې نه وروسته به که دوی د نظام برخه کیږي نو طالب چې د نظام برخه کیږي نو نظام په خپله ډیر قوي کیږي. کله چې نظام قوي شي بیا دغه ډول ډلې چې هغه د افغانستان خاورې ته بغیر د اجازې راځي یا د ځینې اشخاصو لخوا راوستل کیږي د هغوی دپاره موقع نه پیدا کیږي چې د افغانستان خاوره د افغانانو پر خلاف یا په نړۍ کې د بل چا پر خلاف استعمال کړي.
د پاکستان په ګډون سیمیز او د نړۍ نور هیوادونو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې او سولیز حل ملاتړ کوي او په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د روانې جګړې پای غواړي.
کتر په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پښتانه سیاستوالان په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په کوم نظر ګوري؟ غلام غوث ورسره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
پښتانه سیاستوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو ښه ګام ګڼي او دوی وایي پکار ده د سولې د تړون وروسته د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیوال قوتونه په افغانستان کې د امن لپاره خپل رښتینی کردار ولوبوي. په دغه لړ کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
نو یو خو د ملک دن د طالبانو د افغان مشرانو هغه یو بل سره خبرې اترې، خو ورسره ورسره چې د همسایه ممالک دي داغوی هم یو کردار دی چې هغه خپل یو کردار پسې مانو کې هغه کې یو ورسره د چین او د روس او د امریکای په دغه کې چې هغوی په دې کې شریک شي.
د جماعت اسلامي د پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان وایي د افغانستان امن او سوکالي د ټولې سیمې امن او سوکالي ده.
افغانستان د ایشیا زړه ده او د پوره ایشیا امن دې سره تړلې شوې ده. نو زه دې دوه مذاکراتو ته په درنستر ګورم. زما امید ده چې د دینه پس په انټرا افغان ډایلاګ کوي هغه ډیره حساسه مرحله ده. هغه کې به د افغانستان ټول ګوندونه ټولې ډلې هغه به د اتحاد او اتفاق مظاهره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین وایي افغانستان د تیرو سلويختو کلونو راسي د جنگونو سره مخ دی او اوس بیا په افغانانو یو سخته مرحله را روانه ده چې سرنګ خپل هیواد له جنگونو څخه راو باسي.
او دا غي د دې اعصاب او امتحان دی چې دا خپل وطن به د جنگ نه څنګه وباسي، امن به څنګه راولي. نه ولا روس راوستي شي، نه ولا امریکا راوستي شي، نه ولا چین راوستي شي. دا امن به غي په خپل راولي او د خپل ذهنونه به یو بل ته مطلعي چې لوی او د یو بل حیثیت به تسلیمي او د خپل د سلويختو کالو د وینې د تویدو دا چې کوم وینه توی شوې ده د دې خاطر وکړي او نور وینه چې کوم نینو تویدو لور نکړي. دا به زموږ د ټول افغانانو هم ګټوي، د دې منطقې به هم ګټوي او د دې دنیا به هم ګټوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سیاستوال سینیټر عثمان کاکړ وایي په افغانستان د شوروي یرغل وروستو دا وی ځواکونه هم د یوې ډېرې ښې لوزنامې وروستو له افغانستانه وتلي وو، خو بیا وروستو د افغانستان ګاونډي هیوادونو او نړیوالو طاقتونو په افغانستان کې د تلپاتې امن او ثبات لپاره خپل کردار نه و لوبولې.
دا جګړه ستا دا دننه نه ده، دره د باندې تفصیل کې د مداخلت په ذریعه باندې ده. یو څلور شکلن دا دغه روان دي، بیا نه دونه باد روان دي، بیا تر اوسه دمه دا روان دي. خارجي مداخلت دي او د همسایګانو مداخلت. افغان امن غواړي، مګر امن داسې امن غواړي چې د افغانستان خپل قانوني اساسي سي دي، دا پر خپل ځای. بیا د افغانستان د همسایګانو لخوا زه بیا د مداخلت لکه څنګه د روسیانو په وخت کې وو، څنګه د بیننسیوان په وخت کې وو، نن بیا د دې دپاره بیا تیاری روانې دي د دې مداخلت دپاره. دا واچ کول غواړي او کوم متحده د ذمواري بي.
پښتانه سیاستوال په دې نظر دي چې د سولې د تړون وروستو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پړاو تر ټولو مهم عمل دی او د دې د کامیابۍ لپاره دي ګاونډي هیوادونه خپل کردار ولوبوي چې ټول افغانان په افغانستان کې د جنگونو په ځای د جمهوري نظام لاندې خپل ټول ستونزې او اختلافات حل کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوښتل قدم ودونکو د شمالي وزیرستان ویلام شاه ټیکادارانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی چې تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون او د غلطه خبري غونډې پس دوی مشال ریډیو ته وویل چې عملیاتو په دوران یې د غلطه ترکیاتي چارو کې مشینرۍ او تعمیراتي سامانونه ورک شوي ختم شوي. د میرام شاه یو کانټریکټر یا ټیکادار ګلوالی خان وایي
غونډه ټیکه درونه په د هزار بیا هزار فیچې سم مشینرۍ وې او ښه میټیری لو د دغه غس پته شو دغه سامان میر چې بیا دلی یو شایا په ځای پته نه و هر شای ختم وي او میر ډېر نقصان نه وشول. ما ته میر د اپیل کی لکه څنګه چې د نړۍ خلک ته د کندور ته پمپیول ته د تا پیسې ورکړي دغه سم میر یاد هغه پاکستانیونی بلډینګونه جوړوي او ټروډینه جوړوي خپل نقصان حکومت ته مهرباني وکړي چې رودای کو.
لایک مرجان وای ټیکاداران هم ډیر زپلی شوی، د کروڑونو تاوانو نه شوی. کا تاوان نه ورکوي نو د قبایلی زیلو ټولو ټیکادارانو سره به یو ځای تګلاره جوړوي. د انتظامیه چارواکو په وینا ضرب اعظم عملیاتو کې ډنکړل شوی میرام شاه بازار تاجرانو لپاره دولت 15 ارب شپږاویا کروڑه، میرعلی لپاره 3.2 ارب، میرام شاه بازار جایداد مالکانو لپاره دولت 2.28 ارب روپے اعلان کړي چې په دغو ماویزو متاثره خلک راضی نه دي او په احتجاج دي.
عمر وزیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدر مزګو وخښه به د مازیګر څلونی وجه شاین بنیر نه د خبرو لنډیزو
سره مشر دی وخت مهم خبرونه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي. له دوحې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د لوازنامې د لاسلیک لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. د لوازنامې په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه به وي. نوموړي دا خبره پرون ماښام له یو شمېر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال کړې ده. د پاکستان پښتون ملت پالا سیاسي ګوندونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره یو ښه ګام بللی دی. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې ده. حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته په تپتان کې د هیواد سره خپله پوله تړلې وه. د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهرچیانو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې ده. د هند پولیس وایي په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. په دغه ښار کې روانو ونۍ د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښو په نړیواله کچه هم ډیر اعتراضونه راپارولي دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر ته له ترهګرۍ سره د تړاو په تور د 10 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د جماعت دا پخوانی امام سمیر شهاده نومیږي.
شاهین بډیر یو چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. درنو ودونکو اوس درته دوه ونیزي خبرونه لرو. په دې نمای کې نورازه چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو. په دې خبرونه کې د نفرتونو او تشدد کمول لپاره د موسیقي په ارزښت خبرې شوې دي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړی. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې رواني جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو په نننې خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندرې په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدلی شي.
د نفرتونو ناڅن جوړېږي، د دې جنگونو ناڅن جوړېږي، انسانیت او سړیتوب زده کوي، د دې ظلمونو ناڅن جوړېږي. یو بلوی زار ولی پات دمنی لے زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوی چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له ډیر وخت راهیسې په دې فکر کاوه چې د باچا خان پاړه یوه سندره جوړه کړي ترڅو خلک د هغه پر لارښوونو عمل کولو ته پام واړي.
یو کال شو چې دا موږ ویل د دې مخ یو نیم کال چې ما د باچا خان بابا د خدای خدمت سره د صحابي کو کتل ما ژوند د دې جهاد یو کتل دغه په دغه دغه خبره مې په ذهن کې راغله. وخت په وخت باندې مې دا مې داسې کومه وجه نه لیکلې چې مې بلا وخت
شهیدان هېر کړي، مونږ سپېڅلې مشران هېر کړي، مونږ د میوند ملالې نه پېژنو، مونږ افکار د باچا خان هېر کړي. ہر ما جان میں دا ہر رشت میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا.
تاسے لمشال ریڈوز خا دا سولی پر لور خبر وناوری. د امریکی نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هندریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. د دې په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلولې شي. د پښتو ژبې شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړي شیرونه د موسیقي سره ملکړي، هم وای موسیقي هغه پیغام په ډېری اسانه سره د خلکو زړونو او دماغو ته نباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعری هاشم د امن د نیمې د ورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. هو البته چې تاسو وایئ چې دې غرض دپاره دې په شعوري ډول استعمال شي چې په ټولنه کې دې امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي، نو د دې لپاره هم شعوري طور کوششونه روان دي. او لیکل کېږي اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې تناول انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنګ خلاف یوه کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د ذکر پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو نو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
سو جنازو کے قتل عام شوکنا سو جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جمعات پدرو بام شوکنا قبر مو پتن دنیا د قام شوکنا تاسو احتجاج کو نانا تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے
تاسو احتجاج وک. د اباسین یوسفزی لیکل شیر دے چې اوسوس سندرغاړي اسلم سالک ویل
تاسو پزر گونو میان دی بورش وے کنا سو پزر گلوم یان دی پورش وے کنا خویان دی پا جڑا جڑا رنزورش وے کنا ون دی پا خیرات گختو مجبورش وے کنا تاسو احتجاج کو نا 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 ولے 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 ولے
پدی سندرکی ویلشوی چی خلق باید ظلم خلاف غگ پورتکی. اباسین یوسفزی وای ضروری نه ده چې خلک دی په خپل ځان د زور زیاتی مخنیوي لپاره لټوپک کار واخلي. هغه باور لري چې دا کار د مظاهرو او عدم تشدد د نورو هغو لارو هم کېدای شي چې باچا خان او د هند مهاتما ګاندي په انګریزان مات کړ.
دا خود مینی محبت او ضرور ولای د کوم موسیقي دا زمونږ ټپلا پای کې زمونږ ژوند پروت ته زمونږ چاربې ته دا پای کې زمونږ ژوند پروت ته پای کې تصویر نه پای کې نه دې پای کې د سبق دې هغه د چې خو دې خو چې زو بده دي
د سولې پر لور.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. هر کال افغانستان او پاکستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پښتو سندرغاړي او موسیقاران په زرګونو پښتو سندرې راوباسي. په ځینو یې او په ځانګړي ډول پاکستان کې جوړیدونکو پښتو فلمونو په موسیقي نیوکې کېږي چې شعرونه یې معیاري نه دي. خو سندرغاړی اسحاق خان امیری وایي دا دود په بدلېدو دی او اوس سندرغاړي کوشش کوي چې ډېرې وطني سندرې وایي ځکه چې دوی په خپل مسولیت او ذمہ داری پوهیږي.
چې یو مسولیت ز محسوسوم چې زما دا مسولیت ته ز سندرغړم او کپدغه میدان کې پاتې کیږم په دغه ډګر کې نو زه باید د سوشین خلکو ته وړاندې کم چاغه یو میسج ولري یو د سولې لپاره خصوصا ځکه مونږ ډیر ورته اړتیا لرو د سې ډیر هنرمندان دي چې هغه پر اختیار سره همدغه سولې لپاره کار کوي هغه کوم سندره چې دوی وایي دغه میسج هم دا وی چې خلک ته مایل شي او تشویق شي د سولې طرف
فرشتے دا من خدایا زمون ملک تکڑے راٹولے
تو مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوریدن کو پختنو سیمو کی دا روانو جگڑو جرلی نن سوا اتیو مو کلونو تا رسی دغه محل روسانو پر افغانستان بریدو کو او جنگ ونخت تر هغه روسه کورنۍ او جګړو او اوس مهال تر هغه پښتانه ډیر ځپلې دي ګلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابی سندرو د ویل لپاره ډیر پیژندل کیږي وایي لکه څنګه چې هغه مهال دوی په خپل سندره کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله اوسنی سندرغاړي هم باید همدغه سوي کی
دا چې دا چې لکه څو وخت چې موږ سندري ویلې هغه وخت یو د پښتون ولس د ستونزو خبره وه د هغوی د مسایلو خبره وه او په پښتون کام څه وخت راغلی و بلکې اوس هم دی یو امانت هم ګڼلو خپل ځان سره چې دا اواز الله تعالی راکړې ده د پښتون کام یو امانت دی او دا په ښه توګه رسول غواړي او د کې چې کوم مشرانو خوشحالي کړې ده د وطن خوشحالي کړې ده د خپل ولس د پاره څه ویلي دي هغې د مسلو خبره کړې ده او ډېر خلک داسې دي چې هغه دغه زړه لري چې خپل کام ولس سره او خپل ځمکې سره وطن سره مینه هم لري او هغوی خپل دا فرض ګڼي چې دا چې کوم دی نو خپل مونږ د غږ په ذریعه د شاعرۍ په ذریعه چې کوم خپل ولس ته داسې خبرې وړاندې کړي چې هغه مونږ ته راپېښي دي مونږ پښتون ولس ته
دا طرف گنے او نفرتو نا پریدی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشد دسم کی د بقا پ خاطر تیری جارو کی د رنا پ خاطر د دی نڑے د انسانانو
د پختنو پسیمو کی لتیرو چلویخ تو کلنو رئیسو روانو جگڑو د جون پ هر اڑخ پل اغیز کڑ دے پدې کې موسیقي هم شامل ده کلی وی خوا پر موسیقارانو او سندرغاړو خونړی بریدونه شوی نو لبل خوا هنرمندانو د خپل هنر للارې مبارزه نه دا درولې سندرغاړي اساق امیر وی په اوس مهال له جګړو څخه د نفرت او د وطن د سولې سندري ذکر ډیر شوی چې هنرمندان د خپل مسولیت او ځموري بولی چې خلکو ته د مینې پیغام ورسی
په تیر سول سیزو کې زمونږ په ملک په هیواد کې ناخوالی روان دي او د شاعرانو هم همدغه حماسي شعرونو ته مخه کړې او نن سبا خو چې زه ګورم هر یو هنرمند دا هیله وي دا خواهش وي چې کم از کم یو د سولې د پاره یو سندره وي نو زما په فکر چې دغه د شرایطو پورې اړه لري شرقي موسیقي کې که یو حماسي شعر ویل شي زما په فکر دغه مستو شعرونو دغه رومانټیک سندرو ډیر اغېزمن
غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو
او هم دې سره د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
قدرمنو درکو، له ژمنې سره سم وزرته دویمه اونیزه خپرونه جمهوري غږونه در خپرو. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ جمهوري غږونو خپرونې ته په ګډه سره غوښ شو.
په جمهوري غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلا لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره یې تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی، نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قانون حکم لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجہد کړی، زندانونو ته تللی، شکنجه شوی او نور کړاوونه لیدلی دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهور شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازه لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمولو لپاره پولیسو ته حکم کړی، نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ورته ویلی چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
د مشهور کېدو ګټې او تاوانونه دواړه وي. ما چې کله یوه شپه په جیل کې تیره کړه، نو د پولیسو مشر راغلو او را سره کېناستو چې ما معاف کړه. بس څه وکړو، مجبوره یو. خلک ما پیژني او عزت مې کوي. کله چې داسې یو حالت جوړ شي، نو راشي او راته وایي چې د ځان خیال وساته. کله چې د وکیلانو تحریک وو، نو زه چې به په جلوس کې شامل وم او کله چې به پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې یا انسو گیس استعمالولو، نو یو افسر به مال راغلو او په غوږ کې به یې راته وویل چې تاسو یو طرف ته شي، اسینه چې زخمی شي.
کشور ناهید ته دا عزت او شهرت یوازې د شاعری او لیکوالۍ له وجې نه دی ترلاسه سوی، بلکې زیات عزت یې ځکه کېږي چې هغې د ښځو د حقونو، د آمریت پر ضد مبارزې او د ټولنې د ځپل سوو طبقو د حقونو او انصاف لپاره د عملی جدوجهد لقبله ترلاسه کړی دی. خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي، او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا شوی و.
پاخر وسو کې به مسلم لیگ جلوسونه راایستل. زما مور به برقا واچول او د ښځو په جلوس کې به ورګډه شوه، او پلار به مې د سړو په جلوس کې شامل شو. ما به خپله مور تر ګوتو نیولې وه او په جلوس کې به روانه وم. خو چې کله هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو، نو زما پلار په خوشحالۍ کې مټایانې وویشلې او هم له دې وجې هغه جیل ته واچول شو. هغه زندان ته ولاړو او موږ په کور پاتې شو. هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک به راشي، ښځې به اوچتې کړي.
کله چې په 1947 کال کې هندوستان تقسیمېدلی، هغه وخت کشور ناهید اووه کلنه وه. په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر سو. خو کشور ناهید او کورنۍ له نوي ډیلی سره نږدې په خپل کلی بلند شار کې پاتې سوه. خو بیا په 1949 کې لاهور ته کډه سوه او هم د دې ځای سوه. په 1965 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست، چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برطانیې، اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه. همدا پیښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویښ کړه.
زپه کالج کې وم چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست. هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما پر ریډیو واورېده. هم هغه ورځ زما د سیاست په لور رجحان شو او خپل لومړی نظم مې ولیکه. وروسته نورې پیښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ. دارنګ ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیدارېدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو د لیکلو شوق مې پیدا شو.
لدی ورسته د کشور ناحید د احتجاجونو سلسله پیل سوه، خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاءالحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملي کړ چې له مخې د زنا کولو او له واده بغیر د جنسي تعلق ساتلو پر ضد سختې سزاګانې وټاکلې. د مدني ټولنو سازمانونو په تېره بیا ښځو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی. په 1981 کال کې 15 ښځې په لاهور کې سړک ته راووتې او احتجاج یې ریکارډ کړ. کشور ناید هم په دې کې شامل وه. خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو ښځو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ورباندې تشدد وکړ،
په 1983 کال کې د شهادت د قانون پر ضد موږ د لاهور په مال روډ 1500 ښځې د احتجاج په توګه راووتلو. ملزان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوسته وو. په هغه ورځ دغه سخته تبا وه او دا نظم یې ویلي وو چې موږ اوس بې یارو مددگار نه یو، د تیر په څیر بے لاسا او بے وسنی یو. خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوتکو سخت سخت وهو. پولیسو پر ښځو تشدد وکړو چې په نتیجه کې نیمایي ښځې جیل ته یوړل شوې او نیمایي اسپتال ته. په دابل ورځ اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې موږ د دې خلاف احتجاج کوو، تاسو په دې اړه یو نظم ولیکئ. بیا مې هغه نظم ولیکه چې د پاکستانی ښځو قومي ترانه ګرځېدلې ده. مونږ گناہگار خزی د ملایانو لزورا نه یریگو نه خرسیگو نه ٹٹیگو نه منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچی نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑے.
کشور ناحید کا یو خاطہ پر سڑکونو احتجاج کوئی نو بل خاطہ د مختلف نویت پر نور مقدموں کی عدالت ته حاضرې دله. هغې د فرانس د یوې مشهوري ښځینه لیکوالي سیون دی بووا وتلی ناول دی سیکنډ سیکس یعنی دوم جنس وژباړلی، خو چارواکو باندې بندیز ولګولی.
سیون دی بووا کی کتاب سیکنډ سیکس کا اردو ترجمہ کیا تھا.
ما د سیمون دی بووا د کتاب دی سیکنډ سیکس اردو ترجمہ کړی و. په درې میاشتو کې 15,000 کتابونه خرڅ شول. د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندي ولګوله او په ما درې مقدمه جوړ شوې. ما خپل ضمانت وکړ، پر ما مقدمه چلیدله، خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بټالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنډ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي، بلکې دا د سوشیالوجي برخه ده. دارنگ سما پر ضد مقدمہ ختم شو.
انہوں نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا، یہ سوشیولوجی میں آتا ہے، اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا.
کشور نائی دا حکومتی اقدامات پر ضد احتجاج او لا حکومتی مقدمو سره پدا سیال کی مخامخوا چی پخپل هم دا حکومت حصہ یعنی دا اطلاعات پا وزارت کیا نوکری کولا. چارواکو اغا پا عدالت کی حاضر ولا او بیایا لکارا گوش حکلا.
دیکھیے مجھ پہ تو کئی مقدمے بنے، میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں،
پر ماں ڈیرے مقدمے جوڑ شوے، ماں حکومتی نوکری لرلا. ما په 1999 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو. زه له اولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم. په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو زه به شاته ودرېدم، پر نظمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه. یو وخت محمود اعظم زموږ د اطلاعاتو وزیر شو او غزل له نوکرۍ لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې موږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناحیده بغیر چلو.
انفارمیشن کی تو انہوں نے مجھے اس نوٹ کے ساتھ گھر بٹھا دیا کہ وائی کانٹ دس منسٹری رن وداؤٹ کشور نائب.
خو په 1998 کال کې له نوکری تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسله، بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې. خو په امریکا کې د 11 سپتمبر 2000 کال تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترګري ضد جګړه پیل شوه، سخت دریځي زیاته شوه او په پاکستان کې بمې چاودنې، پوځي عملیاتو، هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالي زیانونه واړول. کشور ناهی چې د یوې ډېرې ښې شاعري په توګه شهرت درلود، په سوات کې د وسوالو لخوا د سکولونو ورانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهوره نظم ولیکلی.
افغانستان میں اور سوات میں سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
پو افغانستان اور سوات کے پر سکولوں نے ڈیرے حملے ہوئے، پس سوات کے سلور سوا اویا سکولوں نوران کل شو. اغا وقت لا پملال حملہ نہ وشوی چھ ما یو نظم لکھلے وو
کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا،
اغا چلا ما شمان ہم ویرے دل ل علم ہم تختی خبرہ دلوی رب کبھی دا آغا رب چھ دا علم حکم ورکوی، خود اغا خلق دا خودے لحکم سرغڑاونا کبی چنہ دا چاپ لاس کی کتاب او نہ قلم پاتی شی،
نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جانا ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. کچھ یوں
اوریدونکو، تاسو د پاکستان د وتلې شاعري او لیکوالي کشور ناهید د جدوجهد کیسه واوریدله. بلونی به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو. تاسو د خبرونه د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا پھلا جنو زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار ہر یو گند اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو کتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خفل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر کل سار تو ہر یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر کل سار تو
شمل مستیا متن دکلم شمل ہر لو رنا رنا مو چمن